علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشرغ لاست ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه د زملالی بشیریم د دی خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صاپي پر مخړی د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر چې امریکایي ډالر یاد سوي دي زیان رسیدلی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په یوه راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو د زده کړو، کار او تګ راتګ په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعت په تور پر خپل سر د دوی نیولو ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد دی راپور ته په غبرګون کې پر خپله اکس یا پخوانی ټویټر یوه اعلامیه خپره کړې ده چې پکې د هغه په وینا دا راپور پر ناسم پوهاوی باندې ولاړ دی. د یادولو وړ ده چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام کې په زمري میاشت کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز لګولی دی. ښځو د کار او زده کړو د حق لپاره اعتراضونه هم کړي چې د طالبانو لخوا د یو شمیر معترضو ښځو په نیول کېدو پای ته ورسېدل. د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې د طالبانو په بند کې نیول سوي ښځې له ناوړه چلند سره مخامخ کېږي. د طالبانو حکومت په 2020 کال کې واک ته لرسېدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ یې کړي دي ځپلې او منع کړي دي. طالبانو همدا ډول په تیرو دوو کلونو کې ډیر شمیر معترضې ښځې زندانې کړې او ځینې یې تر زندان تیرولو وروسته بیرته خوشې کړې هم دي. خو طالبانو په دې اړه انتقادونه او غبرګونونو ته تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد مخکې له رسنیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړې وه چې د حجاب د نه مراعت کولو په خاطر باندې دوی یو شمیر ښځې او نجونې نیولې دي او بیرته تر نیول کېدو وروسته یې راخوشي کړې هم دي. که څه هم د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته په منصوب یو غږیز پیغام کې چې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 13 نیټه باندې پر ټولنیزو رسنیو باندې خپور سوی دی، په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ادعا سوې ده چې د دغه ژغ کې ښاغلی هیبت الله وایي چې د ښځو ټول حقونه ورکول سوي دي. خو له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي توپیري چلند یا جنسیتي تبعیض تورن کړي دي. پر دې موضوع خبرې کوو چې د ښځو پر ژوند باندې بندیز او محدودیت او له کار او زده کړو څخه د دوی د منع کولو په خاطر باندې نه یوازې د کورنیو پر اقتصاد بلکې د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کیږي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمنې سته اغلی قمر نیازی، فکر کوم چې له موږ سره وصل سوې ده. اغلی نیازی، لکه تاسو چې واوریدل د یو ان ډی پی دغه راپور چې پکې راغلی دی چې د ښځو پر کار باندې د بندیز له کبله په افغانستان کې اقتصاد ته یو میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی دی، ستاسو په نظر د ښځو کار ولې مهم دی او د افغانستان پر اقتصاد باندې به څه تاثیر وکړي که دوی بیرته کار ته لاړ شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول مینوالو ته. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې لکه څرنګه چې ټولنه نارینه و ته اړتیا لري، د ټولنې پرمختګ نارینه و ته اړتیا لري، ورسره جوته د ښځو رول هم ستر رول لوبوي، د ښځو شتون هم چې متاسفانه د طالبانو د نظام د راتګ سره سم د ښځو پر تحصیل او پر کار باندې بندیزونه ولګول سو، چې دغه بندیزونه او دغه پابندۍ چې دوی پر تحصیل او پر کار باندې ولګوه نو طبعاً اغیزه لري. د یو ټولنې پرمختګ کې د ښځو رول ډېر غرنده رول ده او زغرنده رول داسې په هر برخه کې، یعنی که هغه د اقتصاد په برخه کې ګورو، موږ افغانستان څو لسیزه په جګړه کې بوخت خلک دي او ډېر خپل فامیلان خپل نارینه د لاسه ورکړي دي، خپل زمن، خپل خاوندان، خپل وړونه. نو دغه ښځه د کور نفقاوره وه، یعنی هغه ښځه وه چې کار یې کوله او معاش یې اخیستله او خپل کورنۍ یې تقویه کوله، نفقه یې خپل کورنۍ ته راوړله. ورته په نورو برخو کې چې ښځې کار کول، فعالیت کول، په اجتماعي برخو کې، په سیاسي برخو کې، په هره برخه کې د ښځو فعالیتونه همدغسې د ټولنې پرمختګ سبب ګرځېدل. فعلا ټولنه هم پرمختګ نسي کولای، ځکه سټاپ د پرمختګ د ټولنې یوه نیمایي برخه فلج شوې ده. که یوه ټولنه د یو دغه شکل باندې وګورو چې د انسانانو د پیدایش د اساس څخه چې ولی آدم علیه الصلاه والسلام نارام په جنت کې هر څه ورته مهیا و، ولی ځان نارام احساسو چې ورته مخالف جنس ښځه ورته پیدا سوه، بي بي هوا ورته خلق سو د الله پاک د لوري څخه. نو همدا شانتي د ښځې شتون ډیر حتمی او ډیر ضروری دی د کور په اصول کې، هم د کور د پرمختګ لپاره، هم د کور څخه د باندې کراسو د ټولنې د پرمختګ په حصه کې هم د ښځې شتون حتمی ده. او دا که د ښځو فعالیتونه ټاپیږي، دریږي، نو طبعا هغه ضربه یې کورنۍ ته، ټولنې ته وړاندې کیږي چې فلحال موږ تاسې خپله شاهدان یو د همدغې حالاتو سره چې طالبانو نظام راغلی پر قدرت باندې او ښځې په کورو کې کښېنولي دي، د کار څخه یې منع کړي دي. نو طبعا دغه شدیده ضربه وارده سوې ده فعلا د افغانستان پر اقتصاد باندې او د کورنیو پر اقتصاد باندې. ټول افغانان د فقر سره مخ دي، د لاچارۍ سره مخ دي، د دربدري سره مخ دي. نو طبعا د تاثیرات د ټولنې په سطح هم نړیوال ته ثابته شوله چې څومره ستره ضربه لیدلې ده د افغانستان اقتصاد د ښځو په نشتون کې.
مننه غلی نیازی. اوریدونکو تاسو د خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري او ویني د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانه باندې. زموږ نور ملمنی غلی سپیشل ځاځي او غلی وجمسایل هم له دې خبرونه سره وصل سوي دي د ټلیفون او د سټوډیو سره. تاسو ټول ته شرغلاست وایم او تاسو څخه به زه پښتنه وکم. غلی وجمسایل، تاسو دغه څومره د اندیشنې وړ خبره بولی چې د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر زیان رسیدلې دی په دې خاطر چې د طالبانو حکومت پر شوز باندې د کار بندیز لګولې دی په غیر دولتي موسسو کې.
سلامونه ملالای جان، او ډیر زیات مننه چې نن ډیر مهم باسم تاسو هني ولای. او زه فکر کوم چې د افغانستان اقتصاد د شرونه زمونږه 50% چې کوم خزي دي هغه بيخي په صفر کې ورته ده په درې کالو کې. او د دې ټول ناغت کوم نقصان چې دا یوازې شوزه ته نه دی رسیدلی، سړی ته هم رسیدلی دی. هغه سړی چې په کور کې مخکې یو خزه کوم معلم او یا ډاکټر او یا کوم بل شغل یا کار درلودل کولای سو چې هغه سره د کور پر مختګ باندې یا اقتصاد باندې کومک وکړي، اوس هغه نسی کولای. نو په سړو باندې هم فشار زیات شوی ده. دا یوازې کور پورې نه، بلکې که غټ سطح باندې مونږ وګورو، افغانستان اقتصاد هم د اوس صفر ته ضرب خوري. پیسې ورځ تر ورځ جګیږي. هغه فامیلونه چې بعضې فامیلونه یې د باندې ژوند کوي، که پیسې هغوی لیږي، د هغوی پیسې هم نه پوره کیږي چې د هغوی هغه اقتصادي ستونزې مخې ونیسي. نو ښځو باندې بندیز یوازې ښځو ته ستونزې نه جوړوي، دا پوره یو قشر، یو معاشره، یو کور نه واخله ترانداسې یو پوره وطن ته دا مشکلات سمي. او که طالبان دا فکر کوي چې د ښځو بندیز باندې به دوی نه پوهېږم مخکې به لاړ سي یا د دوی د قدرت به قوي پاتې سي، نو دا اول ټو نغټ نقصان به دوی خپل ځان ته بي. تاسو وګورئ دا ملګرو ملتونه چې کله اکنامیکل یا اقتصادي راپور مخکې کول، نو دوی وویل چې 2021 نه واخله تر 2023 پورې دوی تقریبا 2 بلین ډالر کومک کړی، او د 2 بلین کې و یو بلین نقصان رسیدلی. او د هغې وجه چېرته چې کم ښځې چې په کم رسنیو کې کار کول، په کم این جی اوګانو کې کار کول، یا کم داسې این جی اوګانې چې صرف ښځو دپاره یا د ښځو حقوق دپاره کار کول، هغوی ټول طالبان بند کړی. نو دا ډېر یو بد یا داسې وایم چې دردناک خبره ده چې دینه یو شتمه پیړۍ کې دینه چې افغانستان او افغانستان خلک مخکې لاړ سي، مونږه نور هم شاته ځو، زمونږه جامعه شاته ځي. یو ښځه چې بې سواد یا بیکار پاتې سي، هغې ته نه تنها صحي بلکې اخلاقي ستونزې هم ورته مخکېږي. هغه مجبور ده چې خپل خېټه مړه کړي، که خپل نه خپل د بچو خېټه مړه کړي، نو هغه به څرنګه مړی؟ حتماً هغه به یو نه یو لارې ته وځي، او دا هغه لارې یا به منفی وي یا بدسی چې ځان ته او راتلونکو نسل ته به نقصان رسی. زه فکر کوم چې دا ډیر اندوهناک ډیر دردونکو حالات دي او خدای کی چې موږ تاسو ټول په دې باندې ډیر زیات خبري وکړو او طالبان هم دې ته پام وسی چې د خزو بندول دوی ته ګټه نه رسی بلکې خزو سره خپل طالبان ته هم ډیر زیات نقصان رسی.
مننه غلی سایل زبرت تاسو ته راځم. غلی زادې تاسو ته هم ډیر مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره غډون کوي. لکه تاسو چې واورېدل د یو ان ډی پی په راپور کې راغلي دي چې د افغانستان اقتصاد ته ورسته لهغه چې د شذو پر کار په غیر دولتي موسسو کې بندیز ولګید یو میلیارد ډالر نقصان یا زیان رسیدلې دي. او همداراز د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما یو راپور خپور کړی دی د دوشنبه په ورځ باندې چې نن دی د طالبانو حکومت د شذو د زده کړو کار او تګ راتګ په اړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نه مراعت په تور پر خپل سر د دوی نیولو ته دوام ورکړی دی. دا په دغه راپور کې دا خبره یاده سوې ده. ستاسو په نظر د شذو پر ژوند باندې محدودیتونه د دوی اقتصاد ته څومره ضربه رسولې ده او دغه په نتیجه کې د افغانستان پر اقتصاد څومره تاثیر کړی دی؟
ډیره مننه. په لومړی کې خو زه تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم، تاسو درنو لیدونکو ته او درنو میلمنو ته. څرنګه چې موږ ټول پوهیږو، ښځې ډېر کلونه کېږي افغانستان د سوداګریز په برخه کې خپل فعالیتونه لوبوي او زموږ د پلارونو تر څنګ زموږ د ورونو تر څنګ د هغوی د افغانستان اقتصاد او د سوداګریز په بخش کې ډېر کارونه کړي دي چې موږ ټول په دې شاهد یو، مخصوصا په سوداګریز بخش کې چې په تېرو کلونو کې د ښځو لیوړتیا په قالینو صنعت کې، په صنایع لاسي صنایعی کې، په د غذایي موادونو او نورو بخشونو کې د هغوی خپل فعالیتونه لرل. ځینې ښځې وې چې هغوی دوکانداران وې، ځینې ښځې وې چې په موسساتو کې کار کول، ځینې ښځې چې شرکتونه یې لرل. نو باید د دې وړاندیزونه د هغوی ډېر ټول ډېر زیانمن شوي دي، مخصوصا هغه ښځې چې کاروبار لرل، هغه ښځې چې د نورو بېوزلو ښځو ته د کار زمینه مساعد کړی وه، د هغوی ټول یو مجبور شول چې خپل کارونه ودروي او یو مجبور شول چې خپل کارمندون ته ووایي چې تاسو نو کور کې اوسئ تا که اقتصادي وضعیت ښه د غوی نور بیا خپل تولیدات شروع کی. مخصوصا ځینی خزی چې دکانداران وي د غوی په لیتونو کې په خزینه بازارونه کې دکانونه لرل، نو د غوی له نخواشینه څخه مجبور شول تا خپل دکانونه بند کی. د بعد اقتصادي وضعیت له لحاظ د بندیزونو له خاطر ځکه چې وس تر ورځ مو په دې شاهد چې د ښځو د کار وړاندیزونو بندیدونو د وجه څخه ځینې خلک چې هغوی مصروف و په کار او ځینې ښځې چې د خپل کورنۍ اقتصاد مخ ته وړل د هغوی مجبور شول تا همدغه خپل وړوکی تجارت یا کاروبار چې همدغه هم لاسنه ورکړي او په کور کینی. او دا د ډېرې خواشینۍ خبره وه. لکه مثال مو په ښځو اتاق کې تقریبا 4,500 خزې لرلې چې د غوی کسب و کار لرلا د غوی ثبت وي، خو له بدبختۍ څخه اوس د 4,500 خزو نه تقریبا 1,200 خزې پاتې دي چې د غوی خپل کاروبار حفظ کړي دي او د غوی خپل کاروبار لري. نو دا ډېر یو عمر و چې د خزو د ټیټ کاروبار خیلی چه ده تومره آمارون تیت را غلی دی او تومره ده بیکاره کچه لاره شویده، مخصوصا پا زوانانو که او پا خزو که هغه سوک چه پا محسوساتو که کار کولو هغه سوک چه زان کاروبار لرلا. مو پا تیرو کلونو که شاهد بود چه ده خزو تولیدات ده خزو محصولات پا خارج پا نورو کشورونو تام تلال، خز پا نندارتونو که پا نریوال نندارتونونو که ده اشتراک کولا، ولی وز ده همدغه مشکلات و همدغه ستونزو لوجه ده غوی کولی نشی چه تنا به محرم لارشی او بل هیواد تسفر وکی، به محرم کولی نشی چه پا برنامو کشتراک وکی. نو ده یو منفی اثر ده خزو پا کار بنده.
ډیره مننه اغلې ځاځي زببیرت تاسو ته راسم اوریدونکو تاسو مرجغ له ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو اونې ځخ خبرونه داز ما حق دی روانه د زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې مې رحمت صاحب پر مخړي د شذو د اساسي حقوقو په اړه د خبرونه تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانو په ژوندې باندې باندې ویني هم اوس غواړم چې د بشري حقوقو د څار سازمان د شذو د برخې مرستیالې هدربار هغه څرګندونی واورو چې د هغو شذو په اړه کړی دي چې د په بیلابیلو وختونو کې د افغانستان په د کابل ښار کې یا په نور ځایو کې دوی په اعتراض باندې لاس پورې کړی دي او د شذو لپاره د کار او د زده کړو حق غوښتي دي، خو په نتیجه کې دوی طالبانو نیولې او زندان ته وړي دي. هدر بار څرګندونی به واورو او بیا به خپل ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
موږ مستند کړی چې دوی د طالبانو لخوا د توقیف پر مهال او په بند کې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي، چې په دې کې د بند زیان رسوونکي شرایط او د قانوني پروسې څخه انکار شامل دي. په دې کې شکنجه او د خوشي کولو لپاره خورا ناوړه حالت سره مخ کېدل هم شامل دي، چیرې چې د دوی کورنۍ مجبوره کیږي چې د خپلو ملکیتونو اسناد طالبانو ته وسپاري او ګواښل کیږي چې که چیرې مېرمنې بیا له کوم ډول ستونزې سره مخ شي نو د دوی ملکیت به ضبط شي او کورنۍ به بې کوره شي.
اوریدونکو تاسو د هغو د هدر بار ژغ واورید چې د بشري حقوقو د څار سازمان د شذو څنګه مرستیاله ده د دې څرګندونې د هغو شذو په اړه وی چې د طالبانو حکومت یې په دې خاطر باندې دوی نیولې دي چې اعتراضونه باندې لاس پورې کړي او د شذو د هغو حقوقو چې د کار او زده کړو په اړه باندې مظاهره کړي وي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP او همداراز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي راپورونه راغلي دي. د یوناما د راپور په اړه باندې چې نن خبر شوی دی اغلی نیازی تاسو غواړم چې پښتنه وکم، په دغه راپور کې راغلی دي چې طالبانو حکومت د شذو د زده کړو کار او تګ راتګ په اړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نه مراعات په تور باندې پر خپل سر د دوی نیولو ته دوام ورکړی دي. د دغه راپور په خبرګون کې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یو اعلامیه پر خپل ایکس یا په خوانی ټوئیټر باندې خبره کړې ده. په دې اعلامیه کې د نورو خبرو ترڅنګ زغړم چې تاسو پام دې خبرې ته هم راوړم. د ویل دي چې کوم کارونه چې د اسلامي امارت امر بالمعروف وزارت محاکم او یا نور اصلاحي نهادونه کوي هغه له جوړ تحقیق وروسته د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم تر سره کیږي، چې هم د دپوینا شرعي او هم قانوني پانه لري. ستاسو خزمه پښتنه دغه د چې اغلی نیازی ستاسو په نظر طالبان په دغه اعلامیه کې د کوم قانون خبره کوي چې دوی وایي چې د قانوني بڼه لري دغه هرڅه چې په افغانستان کې د شذو سره روان دي؟
خو سوالم دغلته ده چې مجاهد صاحب دی اول خپل قانون خلقو ته ورمعرفي کی معرفت دی وروش وړاندې کی چې خلک وپیژني چې قانون څه شی ته وایي، کوم قانون د چې دوی دغه قانون پر بنا باندې خبرې کوي، کدي شرعي قوانینو پر بنا باندې خبرې کوي یا کوم اعلامیه خبره کوي. نو شرعي قوانین هم دغه وایي چې خزه هم د تحصیل حق لري او هم د کار حق لري. موږ د اسلام دین په دې باندې هیڅ ډول پابندی نه لري چې شزه تحصیل ونه کی یا شزه تعلیم ترلاسه نه کی یا شزه کار ونه کی. زموږ بیبیانو کار کړی، د اسلام اساساتو ته چلار سوز موږ بیبیانو کار کړی، درسونه ویل دي. بیبی عائشه رضی الله عنها ډیر احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی عائشه رضی الله عنها د رسول تل خلق پوری تر صحابه کرامو پورې تر نور خلکو پورې تر نن ورځ پورې چې موږ سره رسیدلې دي. نو په دې څخه پوهیږو چې د علم حق هم ښځه لري او په هر ځای کې چې د راغلي ده هم په احادیثو کې هم د قران حکم ده چې هغه څوک چې تعلیم لري او یعنی یو څه پوهیږي او هغه څوک چې ناپوه دي دا هغه فرق څه شی ده. نو د پوه او ناپوه کې دلته د ښځه او د نارینه تفکیک نه ده سوی، چې یعنی نارینه دی پوهی او ښځه دی ناپوهی. کشرعي قوانین ته ولاړ شو او که کوم دنیاوي د دوی نافذه قوانین دي نو دوی د خپل قوانین اول وازه کی قوانین دي تر خلکو پوری ورسی بیا دي د عملی کولو تصمیم ونیسی. دا دا قانون د دړندوسترګو قانون دی. پر کوم حالات او پر کوم شرایط باندې تا دا قانون جوړ کی، دا چا تصویب کی دا قانون، او څنګه یې پلی کړي؟ ما مخکې هم د ټکی ته اشاره کړې ده چې هیڅ وخت پر چا باندې قانون په زور څوک نسی تحمیلولی، نه یې هم ورباندې تطبیقولی سي. انسانان آزاد دي، آزاد پیدا سوي دي، آزاد خدای خلق کړي دي. قانون هغه وخت تطبیقیږي چې د قوانینو د پاره ذهنیت جوړونه وسی. قانون د خلکو د مابین څخه خپل خلک ځانته جوړ کی، د خلکو په مشوره باندې جوړ سی. قانون د خلکو په مشوره باندې د علما دي کښینی، دغه سی قانون د افغانستان ده. اوس دونه که هر څونه شاتګ یې کړی ده، اوس یې ډېر پرمختګ هم کړی و په دغه اوس تر اوسه جمهوریت تر اخره پورې چې موږ شاهدان یې پاتې سوي چې نه یوازې نارینه بلکې ښځینه موږ قانوندانانې لرو چې هغوی په هر لحاظ باندې پوهېږي چې څه ډول قوانین باید نافذ سي او څه ډول قوانین د تطبیق وړ دي په ټولنه کې. نو فلهازه دوی حقیقي شخصیتونه راغوښتلی سي، دوی خپل د امسایګانو څخه د اسلامي ملکونو څخه کومک غوښتلی سي، دوی مشاورین راغوښتلی سي، یو صحیح قوانین دي وازه کی بیا یې تصویب چې تصویب سو وروسته تر هغه دي تطبیق کی. قانون وازه سوی نه ده، تصویب شوی نه ده، خلک خبر نه دي، تطبیق یې روان دی په ټولنه کې. دا څه ډول یو تعبیر ده د قانون څخه؟ زه نه پوهېږم چې مجاهد صاحب په کوم اساس باندې دا خبره کوي. مجاهد صاحب محترم، اول ځلې د خلکو څخه، د خلکو د مابین څخه چې په خلک څه رقم یو قانون په ځان تطبیقولی سي، څه رقم یې منلی سي، هغه ذهنیت جوړ که، قانون جوړ که، قانون تصویب که، بیا وروسته تر هغه د پلي کولو تصمیم یې ونیسه. دا سره کافي ده.
بله، ډېره مننه آغلې نیازی. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه دا زما حق دی روانه ده. دا خپرونه تاسو په ژوندۍ بڼه همداراز تصویري برخه یې د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب پاڼو باندې هم وینئ. تاسو کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. او هغه څنګه تاسو کولای سئ چې د فیسبوک پر همدې پوسټ باندې چې خپرونه روانه ده، تر دې خپرونې لاندې موږ ته خپلې تبصرې ولیکئ. زه به دلته په ژوندۍ بڼه باندې ستاسو تبصرې راواخلم او په دې خپرونه کې به یې شامل کړم. اوس هم د یو څو اوریدونکو څرګندونې غواړم چې وایې ورو د همدې موضوع په اړه باندې. لومړی یو اوریدونکی چې د دې ژغ باید واورو.
دریاده چې یتې چې د سرسلی په کار کوي ایبې وشته ورته ته مومنان وام د سر خوشي نه جوړې مې د سر نه جوړې زلرم سبز ما خراب دي دا سبي فشار سم دي ته و منګي د غنلر اوس مې او چا خیرات کرا کړې دي ما یو دا نه یو خوبه کو په یو خوبه په مغالمې دا قبله د غالمې دی پاند یو لور مې رویني ته ناسته ده، بل لور مې بلې ته ناسته ده. زه چاته وجه زه د پښو لوېدلې یم، دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړې زما د اصاب ده، زما د زړه زخمي زه یم د زړه نه جوړې ده. اوس یې چینایي ته پتل وای زړه دې وپوسیادلې چې ژبه کوم ژوندی انسان یې که په مرګ نه یم خوشحاله غاړې مې چې بند پوښتنه وکړو تا د جهنم اور څه ان کته خدمته وای تکیا اج شوان یو ول بیا دلی ول څل خوږی وږی او تر بیا کلی تبلاسم کلی خونوم پر دوی پر د وس وخت پای بلاره سچې و تا خار کی را لوس نو دا زمان نو ساته زمش کړم تندې د وس بلاسم کوت که سو بو سو بیا فرم کنه نو وږه پر ځم.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د یوې اوریدونکې غږ مو اوریدي. اوس په ورسو د یوې بلې اوریدونکې څرګندونې به هم واورو او بیا به خپرونې ته دوام ورکړو.
زه بي فاطمه نمیږم، نو زما خامخا 22 کاله به زما د کنټوف کیږي. نو اوس د هغه رئیس بیا مې دا خپل کېتمان په خواري غریبۍ لویان کړل. نو دوه زامن مې وه، دا یو زوی مې شهید شو تیارو ویشتی چې بزګر و، هغه چې سو بیا د دې ځای د بل راوښتل د بل مرور می د بل تکښینو هغه بیا ټکار وسو هغه چې سر د خلاص انو وس دغه یم ناس یې یو خپل کوم ځبی می دم زندې دي ناس دي نو ټکور ټکور یو بس دغه سره ناس دي هغه کوم دی نر نه لرو په کور کې زه د غنجونې تللی دي د ادي وس نورې په دې کې شي دا پرتی دي دوه دوه پایکټه بس خرڅي د وی او د بل انجلې په لاس می ته کښنیان خو نو د دوی نشان دي کښنیان دي خو یقین چې د ګټي وټ سره دی دو دا دی نو سره یې سو کې زه چې سره د ګټي وټ سو کو نه د لسته د ګټي دا ونه لرم او زه په سیاسترو په دنجو دا شو دي ته وای راست زموږ کوم بل پرې ودا وای راست زموږ وړې وټه کو دا وای راست زموږ دا د اشرې دې دا کورو په ځوانه ځوانه د بل کار کې دا نږدې کور ته لري زایوت نه په خو هم دا غاګې یو د اشان دنجو نو لړلې پر دا درې ګزې بکشې رسېم د خورما او د اشان به فتو طالبانو بند کړل نه بره وځي انو ناس خپل په کورو کې بند یعنی زه
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه ده د خبرونه د شذو پر اساسي حقوقو باندې بحثونه کوي موږ اوس مهال تاسو زموږ د دروسرو ملمنو څرګندونی هم اوري د دوی سره د شذو پر اقتصادي وضعیت باندې خبرې کوو اغلی سائل تاسو زموږ د ځینو اوریدونکو چې د دوی څرګندونی مو اوریدلې په لیري پرتو سیمو کې شوزو اقتصاد ته تاسې په څه ډول ګوري په داسې حال کې چې هغه شزه چې کار یې کاوه په شهرونو کې ژوند کاوه په غیر دولتي موسسو کې دوی د کار څخه منې سوي دا خو یو کېدای سي واضح خبره وي چې د دوی پر اقتصاد باندې اغیز سوي دي اما د دغه کار په نتیجه کې د دغه بندیز په نتیجه کې د هغو شزو چې په کور کې وي یا یې مسلکي کارونه نه کول ستاسو په نظر د هغوی پر اقتصاد باندې څومره تاثیر سوي دي
مننه د دې پښتنه نام وګوره زه باز د فامیلونو سره د اوس په ارتباط یم لکه چې په تخار کې په کندوز کې یا نور داسې شاوخوا کې ژوند کوي او هغه فامیل کې سړی نه لري ټول خزه د باندې به وتل کار به کول کې یو شی به خرڅول یا به په خبر یا د خیاطي به کول لاس دوزی کارونه به کول یا وفته نه واخله بل هفته پورې کوم ان جی اوس چې هغه به د سیو بازارک شانته به جوړول چې دوی به تل هغه خپل کارونه به یال ته خودل او خلکو ته به خرڅول یا وطن نه د باندې به دوی ډیر ښه ارتباطات جوړ سوي چې د خپل هر کار د چبالا دو لاس دوزی او کیا لکه خزینه رستورانتونه درلودلو ډیر لری سیمو کې هغه ټول بند سو صد واجنه چې طالبان محترم راغی چې دا اسلام پر خلاف ده یعنی دا اسلام پر خلاف نه ده چې یو مور جاړي کور کې نارینه نستا ځوان لوري د خپل هغه کور نه د باندې لیږي چې خیرات ټول کې ترسو اخر ټایم مرسي اما دا د اسلام خلاف دی ګڼي چې یو خزه وزي حق په حلال ځانته رزق ټول کې نو دا ډیر زیاد اغیز لري یوازې دا نه ده چې خار باندې یا خار کې چې کوم زموږ خزه ژوند کول هغه اقتصادي وضع یا اوضاع خراب شوی ده په لکه په کیلو کې ډیر د دې تاثیر البته زیات عمیق دی او ډیر زیات دی ولې چې آلته خوځه دونه زیات تعلیم هم نه درلودل زیاتر د لاس کار وای کول یا مکتبونو کې اکثر مونږ درلودل چې خاله ورته وای خاله به آلته تل کار کول هغه ټول بنسوي دي کوداګستان کې چې کوم خوځه کار کول لکه آشپز او پاکارو هغه ټول اوس بنسوي دي نو دا خو سراسر افغانستان کې د سیاو دوی مهمه شروع کړه بل خصوص افغان خوځو د پاره چانه افغان خزه باید اصلا کور نه ونو زیلا سخپنه باید شلو سیږي او کور کې بندي وسیږي
bale مننه اغلی سائل ستاسو ژغ بند سو او زه فکر کوم چې تاسو خپل خبره پای ته ورسول نو زه به مخکې لاړ سم ډیر مننه زه بیرته تاسو تر ځم ورسته او ریدونکو تاسو زموږ ژغ له ازادي رادیو څخه اوري او دا نظم حق دی اونې ز خبرونه روانه ده دا خبرونه تاسو پر فیسبوک او یوټیوب پانو باندې په تصویري بڼه هم ویني اوس به وڅو د یو اوریدونکو د یو اوریدونکو چې محصوله ده د دې ژغ به واره
دا غوښتنه نه یوازې د دینی عالمانو بلکې د افغانستان د هر وګړي د هر پلار د هر ورور غوښتنه ده چې د دوی د لونو او خویندو پر وړاندې د مکاتب او پوهنتونونو دروازې خلاصې شي او دوی یو ځل بیا وکولای شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي
اوریدونکو یو ځل بیا هم داز ما حق د خبرونې ته شرغ لاست. اوس هم زه غواړم چې د یو بل اوریدونکو څرګندونې هم واورو بیا لملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
اسلامی وادونو په شاچ په ټول اسلامی وادونو کې لنی کمر اوس اکثره خلک حلال کارونه کوي. افغانستان اسلامی امارت یو مارکیټ جوړ کړي، یو بازار دی د شوزو لپاره جوړ کړي، چېرته مطلق شزی وي او د شوزو کاروبار کېږي. دا به سرپرست شزی او کوریان شزی وکولی شي چې خپل لاسي صنایع یا خوراکي توکي یا هڅه چې ورته دی خرڅ کړي حلاله ډوډۍ یې لاسته راوړي. زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام دپاره ډېر ښکلې خبره نه ده چې په میلیونهاو شزی او ماشومان یې په بازارو کې پکر ته ولاړ دي.
اوریدونکو تاسو زموږ د ځینو اوریدونکو څرګندونې واورېدې چې د شوزو د اقتصادي وضعیت په اړه باندې دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې کړې وې. تاسو زموږ غل ازادي رادیو او ریاو د زما حق دی اونی زخ پرونه روانه ده. اغلی ځاځي تاسو خبربل پښتنه وکمه، تاسو په نظر څه کې دایسي چې د شوزو اقتصادي وضعیت تغیر وکړي؟ د طالبانو حکومت په دې اړه باندې کوم تغیرات باید راولي تاسو په نظر؟
ډېره مننه. د په دې برخه کې نیاز ده چې طالبان په خپل په تصمیمونه یو ور بیا هم غور وکړي، ځکه چې په اوس وخت کې خزینه زموږ خویندې زموږ میندې د هغوی په اقتصاد بخش کې په ټولو بخشونو کې خپل ډېر اساسي رول روزوي او نه کېږي چې د هغوی محروم شي له دې کارونه. نو نیاز دی چې د هغوی په خپل تصمیم نه بیا هم یو ور غور وکړي او د یو اساسي قانون د یو شرعي چوکاټ په منځ کې د هغوی قوانین منځته راوړي، هغه څه چې د تحصیل قانون وي، هغه څه د تعلیم قانون وي او یا هم د کار قانون وي. نو نیاز دی چې په دې برخه کې د هغوی کار وکړي، ځکه چې داسې چې تقریبا دوه نیم کال کېږي چې ښځې زموږ خویندې د هغوی له تعلیم نه پاتې دي، د تحصیل نه پاتې دي او مخصوصا د خپل کاروبار نه پاتې دي. خویندې یا د افغانستان ښځې مجبورې دي چې کار وکړي، د هغوی د خپل کورنۍ مسؤلیت لري. مو اوس شاهد یو چې په کورنۍ کې ډېر خلک بیکار دي، مخصوصا د کور مشر. نو ښځه مجبوره ده چې د خپل کورنۍ لپاره، د خپل ماشومانو لپاره دا کار وکړي. نو که مو د یو ستر قشر د ټولنې کار نه محرومه وو، تاسو فکر وکړئ چې په هر هفته کې، په هر میاشت کې او په هر کال کې څومره اقتصادي زیان افغانستان ته مخکې راځي. د ښځو تولیدات په بهر ته ځي، زموږ خویندې نندارتونونو کې دغو اشتراک کول. مو هغه څه ښځې لرل چې دغو د لاسي قالینې اروپا ته تللې، داسې ښځې وې چې زعفران په امریکا او دوبۍ او ترکیې ته تلل او همداسې نور تولیدات. نو تاسو شاید شاهد وئ چې د نړیوال بانک هم خپل یو د راپور په اساس دغه ویل چې تقریبا په اخر کال کې تقریبا یو میلیارد ډالر په افغانستان خلکو ته زیان راغلی دی. دا د دې لپاره چې د ښځو کار کچه ټیټه شوې وه او په ټولنه کې د یو اساسي قشر د کار نه محرومول، د تحصیل نه محرومول او د تعلیم نه محرومول، د ټول زیانونه د تر شا لري. نو نیاز دی چې په دې فکر، په دې تصمیم بیا هم یو فکر وشي او د ښځو کار ته دغوی اجازه ورکړي، د ښځو تعلیم او تحصیل ته دغوی اجازه ورکړي.
مننه اغلی ځاځي، زه به بیرته تاسو ته راسم. ورسته اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونې زخ پروانه د ازمه حق دی روانه ده. زه غواړم چې د دینو اوریدونکو څرګندونې هم واورو او د دوی نظرونه هم راوخلو په دې خبرونه کې. اول به د دوی ژغونه واورو او بیا به بیرته خپل میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
موضوع دا چې نیم پیکر د ټولنی چې شزه تشکیلوي هغه متاسفانه یا پر کورونو ناستی او یا هم تر وام سم په اضافه تر اجازه تحصیل نه لري. دلته ډیر اقتصاد ته تاوان رسید افغانستان، ځکه چې په ټولنی کې نر او شزه کله چې د زمينه د کار ورته مساعده سی، به خصوص شزه ته او یا هم زمينه تحصیل ورته مساعده سی، هغه ټولنه به پویا ټولنه یا هغه ټولنه به اقتصاد کې شپوره د اقتصادي لحاظ هم قوي ټولنه وي، ولی متاسفانه نن ورځ مسؤولین د امارات راولرسي ودي د شوزو کار نه وظیفه دولتي درو کې، بلکې په خصوصي سکتور کې، بلکې چې دی په خپل پیشکار دي پیرایشګری لري یا خیاطی لري دا ټول ورسخه بند کړی دي. متاسفانه دا په خپل یو غټ ناورین دي د افغاني ټولنې لپاره. هله مداده چې مسؤل کسان دي د افغاني شوزو ته اجازه ورکړي چې دی تحصیل وکړي، اجازه دی ورکړي چې دی په اداري دولتو کې دولتي ادارو کې دی زمينه کار وای ورته مساعد سي.
لمړی دغه هیوات ګټه د اقتصاد په برخه کې چې د میرمنو دغه لاسي صنایع خارجي هیوادونو ته ځي او دغه صنایع چې دی خرڅي جو ورسته آیري برته هیوات راوړل کیږي، نو کچيري په دغه برخه کې میرمنې کولای سي هیوات په ګټه باندې کار وکړي، نو په نور برخه کې ولې نسي کولای؟ کچيري یو میرمنه واقعا رښتیا هم وغواړي چې خپل هیوات ته کار وکړي، نو هغه په هر برخه کې ځان رسولای سي. یوازې لاسي صنایع نه دي، راځو دولتي برخه کې په دغه دولتي اورګانونو کچيري یو میرمنه کار وکړي، زه په دې باندې مطمئنه يم چې هغه به د هیوات لپاره شیل استراوړنی ولري. نو د میرمنو زده کړه یوازې د دې پر نه ده محدوده چې هغه باید اولادونه وروزي، سي دي اولادونه وروزي، ځان وروزي، خپل فامیل ته به ګټه ورسیږي، اما کومه ګټه چې په اقتصاد کې هیوات ته رسیږي هغه په کوم بل برخه کې نه رسیدلی، ځکه یو هیوات چې دی هغه په اقتصاد باندې ولاړ. نو کچیر میرمنو ته وخت ورکړل سي، د میرمنو له فکر او د هغوی له ذهن څخه استفاده وسي، هیوات به په اقتصادي برخه کې هم مخته تللی وسي. مننه.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. د ازادي رادیو اونې زغ پروانه د ازمه حق دی روانه ده. د خبرونه تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانو باندې په تصویري باندې ویني، او تاسو کولای شئ چې د دې موضوع په اړه باندې د دې خبرونې د موضوع په اړه ماته تبصری پرېږدي پر فیسبوک باندې، زه به په دې خبرونه کې شامل کړم. تاسو زموږ د ځینو اوریدونکو تبصری هم واوریدلې د دوی څرګندونی. اغلی نیازی څخه به بل پښتنه کوم، خو تر یوې لنډې دمې وروسته به له دوی سره خبرې وکړو.
دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي؟ که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحال د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم ورسته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونې زغ پرونه د از ما حق دی روانه ده. اغلی نیازی تاسو څخه به پښتنه وکم، اول به یادونه وکم چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي چې په افغانستان کې ده، دغه دفتر چې یو نامه هم یادیږي په خپل راپور کې، په خپل ورستی راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د شوزو د زده کړو کار او تګ راتګ په اړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نه مراعت په تور باندې پر خپل سر د دوی نیولو ته دوام ورکړی دی. دغه راپور ته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په غبرګون کې پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه باندې یو اعلامیه خپره کړې ده. په دې اعلامیه کې زه تاسو ته د همدې خبرې څخه مستقیمه را اخلم چې د څه ویلې دي. په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان اسلامي امارت د خپل ولس په ملاتړ د اسلامي شریعت د احکامو د تطبیق لپاره قرباني ورکړې ده، او اوس یې په حاکمیت چې حاکمیت یې په لاس ورغلی دی، باید د اسلامي شریعت ټول موارد که هغه د نارینه وو پورې اړه ولري او یا تر ښځینه وو پورې بشپړه تطبیق کړي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه د اغلی نیازی چې دوی په دغه جمله چې ما تاسو ته ولوسته په دې کې دوی یادونه کړې ده چې اوس چې حاکمیت د طالبانو په لاس کې دی، دوی باید اسلامي شریعت پر ټولو وګړو باندې بشپړه تطبیق کړي. ستاسو په نظر آیا دغه کار رښتیا هم سوی دی؟ او که نوی سوی، ستاسو په نظر کله به پر خلکو باندې د رښتیا هم دا ډول اسلامي هغه قوانین چې دی یا تاسو په نظر چې خلکو ته په اسلام کې یا د په شریعت کې حقونه ورکول سوي دي چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه، دا کار به کله کیږي؟ د شوزو د زده کړو او د کار حق به څه وخت ورکول کیږي؟
کچری موږ د دوی د اعلامیې پر اساس باندې د افغانستان د میرمنو وضعیت ته کتنه وکړو، په شریعت کې ښځو ته هغه اساسي حقونه چې ورکول سوی دی هغه د حق مهر حق دی. مجاهد صاحب دی مهرباني وکي چې کومه ښځه دوی د مثالونه خلکو ته وروشي چې کومه ښځه خپل د حق مهر اخیستی تر اوسه برخمن سوی ده د حق مهر څخه. د میراث حق دی، کوم خور تر وسه خپل میراث اخیسته ده په خوشاله خوشالي چې ورور میراث ورته ورکړي، پلار میراث ورته ورکړي، هغه تللی خپل خو چې راسي ورور ته میراث غوښتنه ځینې وکړي هغه ورته وایي بالا مړ ژوندی زما سره ونه کړي کدي میراث راڅخه واخیستې. یعنی کورنۍ جنجالونه منځته راځي او که هغه محاکمو ته قضایه او ته مراجعه وکړي هلته نه نوبت ورته رسیږي او نه هم هغه برخوردونه ورسره کیږي چې ښځو سره نه شایي چې باید ورسره وسي. یعنی دا خلاقت د دوی چې دی هغه برخورد دی کوي د ښځو پر وړاندې اصلا انسانیت ته نه راځي کېږي چیرې بیا اسلامیت ته. نو سربیره پر دې د تعلیم حق دی، د تحصیل حق دی، د کار حق دی. بیبي خدیجه کبرا زستاس دغه مخکې یو ورور کوم څرګندونه وکړه چې طالبان باید یو مارکیټ ښځینه ته جوړ کړي، هغه ته هم یو اشاره وکړم دغه ځای څخه چې ورور ښځې یوازې په یو مارکیټ کې چې ټول ښځې کار وکړي فقط تر دغه نه محدودیت پورې ښځو ته ازادي موږ غواړو. نه، موږ دونه ازادي نه غواړو ښځو ته. ښځو ته اسلام دا حق ورکړی دی چې تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، تجارت وکړي. بي بي خدیجه کبرا تجارت کول، تجاره و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې ولیدله. هغه یوازې نه تلله، یوازې د ښځو ډله جلا، د نارینه و ډله جلا نه و چې هغوی تلله تجارت ته. تاسو ولې که اسلامي شریعت تطبیقوي خو د اسلام اساس ته وګورئ، په اسلام کې څه سوي دي؟ هغه تطبیقي. نو ولې خپل د ضرورت څخه قوانین وضع کوي؟ که خپل د ضرورت څخه قوانین وضع کوي هم د ټولنې په د تقاضا په اساس باندې یا د وخت د تقاضا په اساس باندې تاسو کوم قوانین وضع کوي هم هغه وګوري چې په ټولنه کې څونه د تطبیق وړ دی. که د تطبیق وړ و هغه قانون نافذ کوي او تصویب کوي او بالاخره عملی بڼې ته واړوي. که نه دی نو څه ضرور په داسې شرایطو کې، په داسې حالاتو کې، په داسې یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ قرار لرو چې هغه د پاکستان صدراعظم یا وزیر اعظم یا په سیاست کې په پارلمان کې ښځې دي چې پاکستان هم یو اسلامي مملکت دی. ستاسو د تولید ماشین هغه پاکستان دی چې پرون یې د مجاهد په نامه باندې تولید کړل د دیو نظام په مقابل کې، نن د طالب په نامه تولید کړل د بل نظام په مقابل کې. ایران هم یو اسلامي مملکت دی، زموږ نږدې همسایه، هغه هم ښځینه پارلمان کې مسته او نورو برخو کې هم، سیاسي برخو کې هم، تعلیمي برخو کې هم، په هره برخه کې د هغوی ښځې فعالیت لري. دغسې ورته نور اسلامي ملکونه هم موږ یې نوم اخیستلی شو چې ډېر اسلامي ملکونه څه چې هلته ښځې کار کوي. ولې افغانستان شاتګ وکړي؟ ولې افغانستان هغه کارونه وکړي چې فقط یوازې او یوازې هلته ښځو ته دغونه محدودیتونه وضع سي، د هغه محدودیتونو پر بنا باندې ښځې کار وکړي؟ دا اصلا د افغان ښځو د افغان میرمنو سره نه ښایي. دا قیدات، دا قوانین چې دوی وضع کوي، دا هم د افغانستان د مختاق سبب نه یوازې بلکې د شاتګ سبب ګرځېدلې ده او ګرځي. دا جوته ده چې دوی نه غواړي چې افغانستان پر مختاق وکړي. کنه نو داسې قوانین اصلا د ښځو لپاره نه شایي. ښځې په افغانستان کې د کار حق لري، د تعلیم حق لري، د میراث حق لري، په شریعت کې د میراث حق لري، د په ټولو برخو کې چې د ښځو حق دی هغه ټول حقونه ورته. ولې تر اوسه پورې تقریبا نن سبا ستاسو درې کاله پوره کیږي، دوه کاله، دوه نیم کاله مو د حکومتداري ده، تاسو تر اوسه د کونډې د په زور ودولو مخ مو نیولې ده؟ مهرباني وکړئ، تاسو تر اوسه د یو نابالغ نجلۍ د نکاح مخه نیولې ده؟ تاسو تر اوسه د خوندو حق مهر چې نارینه ورته ورکړي هغه مو اورېدلې ده چې ورکړې ده، ورکړل سوې ده؟ تاسو تر اوسه د میراث حق اورېدلې چې ورکړل سوې ده؟ خو دغه حقونه دي، لا دې د تعلیم دروازې پرې باندې بندې کړلې، دا لا دې د پرمختګ دروازې ور باندې بندې کړلې. موږ ویل چې تاسو راسئ چې تاسو مخالفین واست، نه مو پرېښودله چې په لرې پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې مکاتب وي د نجونو. موږ ویل چې تاسو راسئ په نظام کې شریک شئ، هغه لرې پرتو ته هم سیمو ته هم مکاتب پرانستل سي، هغوی ته هم تعلیم ورسیږي، کور په کور تعلیم ورسیږي. یو تعلیم یافته کورنۍ یو تعلیم یافته ټولنه یي. موږ خپل همسایګان وینو، خپل د همسایګانو سره باید سالم رقابت وکړو. هغوی هم اسلامي مملکتونه دي، ولې هغوی پرمختګ کوي؟ ولې هغوی د ښځو دپاره کوم قیدات نه وضع کوي؟ چې ته نن راغلی ته کامیاب سوی او ته شرعي قوانین پلي کوې، خو صحیح شرعي قوانین پلي کوه، هغه شرعي قوانین پلي کوه چې موږ هم پیژنو اسلام، موږ هم پیژنو شریعت، موږ هم پیژنو خپل شرعي حقونه، چې موږ یې هم پیژنو بلد یو سره هغه تطبیق کړه. موږ اورېدلې ده، لوستلې مو ده، معلومات لرو چې بيبي خدیجه کبرا تجارت کوله، د نارینهو سره تلله تجارت یې کوله، په شپو په ورځو یې سفر کوله. هغه په هغه سفر کې رسول الله مبارک ولیدل، خوښې سو د واده وړاندیز یې ورته وکړه. هغه ته اسلام دا حق ورکړی و. ماته دا حق نه راکوي اسلام؟ ولې ماته قیدات وضع کیږي؟ ولې زه اسلام نه یم، زه مسلمان نه یم، زه انسان نه یم؟ په څه دلیل ماته قیدات وضع کیږي؟ که شرعي قوانین پلي کوي هم په صحیح معنا یې پلي کوه. اول د هغه اساساتو څخه شروع وکړه چې د افغانستان کونډې هغه فریاد درته لري چې ډوډۍ نه لري، د هغوی د نفقه د برابرولو پلان تطبیق کړه، جوړې کړه، قوانین وضع کړه چې هغوی ته د کار حق هم لازم اخلي، چې هغه په کور کې کښېني هم ډوډۍ پیدا نه کړي. رایشګاوې دي ولې ورباندې بندې کړلې؟ رایشګاه خو په کور کې و، په بازار کې نه و، په سړک کې نه و، په د باندې تجارت خو یې نه کوله. خو رایشګاه وه، ښځې نه وه، ټول کارمندان یې ښځې نه وه. یعنې که موږ نږدې پاکستان او ایران ته وګورو، په رایشګاوې کې نارینه ورسره کار کوي د ښځو تر څنګ، مګر په افغانستان کې په ټول ارایشګاو کې یوازې ټول کارمندان به ښځې نه و. هغه په باندې بند کړله. سنگار ښځو ته په اسلام کې راغلی ده، په اوسني عصر زمان کې راغلی ده، ولې دې په باندې پابندي ولګول؟ یعنې ټول قوانین ستاسو د ښځو د پابندۍ لپاره ده. تاسو پر ښځو باندې نه یوازې قیدات لګوي، تاسو افغانستان شاتګ ته وړئ، تاسو افغانستان پرمختګ ته نه پرېږدئ، تاسو افغانان نه پرېږدئ چې پرمختګ وکړي، تاسو نه غواړئ چې افغانستان او د افغانستان وګړي پرمختګ وکړي، مګر داسې خلک در سره نه مني، په هیڅ صورت یې نه در سره مني.
مننه آغلی نیازی. بله مننه ډیر آغلی نیازی. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. آغلی نیازی، تاسو ته په فیسبوک باندې ځینو اوریدونکو کمنټونه هم کړي دي. یو اوریدونکی د عبدالواحد افغان په نوم باندې تاسو ته لیکلي دي چې مورجانې قربان دي شم. او نور کمنټونه به هم تبصری به زه وخت په وخت تاسو ته لولم. اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک باندې د ازادي راډیو پر پاڼه موږ ته خپلې تبصرې پر دې موضوع پریږدي، زه به وخت په وخت ولم. اوس هم غواړم چې وژمجانې سایل ستاسو څخه پوښتنه وکړم. تاسو په دې برخه کې که یو څو خبرې وکړي چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، او همداراز په افغانستان کې دننه هم دغه حکومت افغانانو انتخاب کړی نه دی، ورته رایه نه ده ورکړی چې باید د دوی په خوښه راغلی وي. ستاسو په نظر کله چې طالبان د قوانینو د عملي کولو خبرې کوي، د په افغانستان کې د قوانینو د تطبیق خبره کوي، دغه ستاسو په نظر څه ډول خبره ده؟ کوم قوانین او په داسې حال کې چې د دوی حکومت هیڅ په رسمیت پیژندل سوی نه دی؟
مننه د دې پوښتنه ملالای جان. یو داسې ډله چې په افغان ملت باندې ټپل سوی اوسیږي، اکوړه خټک په پېښور کې د هغوی ټریننګ شوی اوسیږي، او صرف دې دپاره چې افغان ملت، افغان ښځې، افغان ځوانان هغوی ډپرس کی، دا غوی آینده دا غوی نه واخلی، نو هغه په قانون به څه باور ولري؟ هغه خپل ډیر واضح په خپل په هر ناشته کې، بین المللي ناشته کې، او وطن کې دنه چې کوم دوی خبرونه کیږي یا ایکسپیټر باندې سپیسونه دوی وقتاً را جوړي، هغه کې دوی خپل وایي چې مونږ په قانون یا په انتخابات باندې اصلا باور نه لرو. دوی صرف په دې باور لري چې کم شای کم عریضه یا خط یا آرډرز دوی ته پاکستان د خوانه راځي، ملایانو د خوانه ورته راځي، او دوی په افغانانو باندې تطبیق کوي. دوی خپل مازغنه لري، او کم اسلام پوری چې دوی خبرې کوي کم اسلام دوی مانی دوی اسلام نه مانی دوی صرف هغه مساجد چې په پاکستان کې جوړ شوی دی هغه دوی ته آرډر ورکړي چې تاسو لاړ شئ د افغان ملت باندې دغه ناروای او کوي دوی هغه راوړي دلته تطبیق کوي او که دوی سره کینی تاسو باسو کې د دې چې نه دا خو اسلام نه دا کار نه باید وسی ټول باندې دوی د بد کرداري تورې لګي کم ناوړه کارونه چې دوی همدا یو میاشت نه افغان خوځ پورې کړای دا لکه موږ تاسو شاهدان استو چې سړک کې دوی افغان شزه صدر نه کښ کلمن نه کښ کاشکا ڈاکسن شاہ تے کی نوا آئے دا دا اسلام پا برابر دا آئے اسلام کی دا اجازہ شتا چھ دیاو بل چا سرطوری دیاو بل چا ناموس تا واخل دا سی بی اجازہ دا آغی ڈاکسن شاہ تا واچا ورکی کا یو نشتے یو افتا آغا ورکو سیگی دیا آغی نا پس آغاو بس افغانی معاشرہ کی دس یاو خزا چھ دس یاو مشکلات نا تیری گی آغی تا بیا نور سرنگا نور ستونزی جوڑی گی دا دینا مونگا تا سطول خبری استو آیا طالبان افغانی کلتور ته ژمن دي؟ نه. آیا هغوی واقعا اسلام ته ژمن دي؟ نه دي. که هغوی اسلام ته ژمن اوسیږي خو بیا داسې مواقع باید مساعدو نه کي چې افغان ښځه سفر وکړي افغانستان نه د باندې قاچاق ځان وباسي یا مثلا پاکستان غوندې یو ملک ته رای شي هلته بخل ټاکول وسي هغې ته باډر کې چې کوم حالات کېږي تورخم کې چې کوم وضع مونږ ګورو چې زمونږ په ځوانان په ظلمي او په زمونږ په لکه ډیر هغه ضعیف خلک باندې چې کوم ناروایی کېږي دوی په هغه باید د هغې مخنیوی ونیسي. آیا اسلام صرف همدا ده چې سر باندې پګړۍ وتړه بس دوه دوه متر جګ او مسجد کې ودرېږه؟ حقوق العباد ډیر مهم ده که حقوق د خدای پاک حق. آیا خدای پاک ته دوی نه به دا پوښتنه نه کوي چې تا چې کوم وګړي ته تاسو ویل چې مونږ حاکمان استو تاسو څه وکړو هغوی دپاره؟ د هغوی حق دپاره هم څه وکړو؟ هغوی هم څرنګه وساتل؟ د هغوی ډوډۍ دپاره خېټې دپاره هم څه تاسو داسې یعنی احکامات هم وضع وکړو؟ دوی خو هیڅ نه کوي. دوی صرف دې دپاره راغلي دي چې ودرېږه څرنګه افغانستان باید شاته ویسي د افغانستان معاشره د هغې خلک څرنګه مریض کي څرنګه نور تیارو تمبو ته یې پوش کي. مننه.
مننه ډیره وژمه جانې ستاسو څخه. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه دا زما حق دی روانه ده. اغلی سپیڅلې ځاځي اوس له موږ سره نسته د دوی رابطه قطع سوې ده. زه به اغلی نیازی تاسو ته راسم. تاسو واورېدل چې اغلی وژمه سایل ویل چې خلک د افغانستان څخه تښتي او د دوی حقونه نه دي پر ځای سوي او دوی ډیر انتقاد د طالبانو پر حکومت وکړ. خو د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب په یو ژغ کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ باندې خپور شو د جنوري په 18مه نیټه باندې په دغه ژغ کې راغلی دی چې ادعا پکې شوې ده چې د افغانستان د ښځو ټول بشپړ حقونه ورکول شوي دي.
که د افغانستان د ښځو ټول حقونه ورکړل شوی وای نو نړیوال به دغومره استازی تاسو ته نه وای درستولی. د ملګری ملتونو معاونه صاحبه درته درغله، د اروپایي اتحادیانو استازی درته درغله، وزیر یې درته وکړه، ټول نړۍ مو په شور راویستې ده، ټول نړۍ پوهیږي، ټول نړۍ آګاه ده چې تاسو د ښځو پر حقونو باندې ظلم کوي، تر پښو لاندې کړي مو دي، هغوی ته مو د تعلیم حق مو ځینې اخیستی، د کار حق مو ځینې اخیستی دی په هغه نړیوالو موسساتو کې چې ښځې کار کول اوس بېکاره دي. هغوی خپل موسسات بند کړل، خپل فعالیتونه یې بند کړل په افغانستان کې. ناحق افغانستان د یو میلیارد ډالرو په تناسب باندې ضربه لیدلې ده. خو دغه ټوله ورته کارونه چې تاسو یې وکړله هغه و چې سبب یې دغه سو چې دغونه افغانستان ضربه ولیدله، اقتصادي ضربه یې ولیدله. د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره د ښځو حقونه ورکول که تاسو تطبیق کړی وای نو اوس به اقتصاد مو هم پیاوړی سوی وای، اوس به دغومره لوږه هم په افغانستان کې نه وای. اخونزاده صاحب محترم چې کوم ژغیز پیام یې پرېښی دی، اول خو د افغانستان ولسونه په دې هیڅ باوري نه دي چې دا به د ده ژغ یي، ځکه چې که مشر د رهبر مسؤلیت لري خپل د رعایت په تناسب باندې، یعنی خپل د رعایت پوره مسؤلیت دی لري چې دی باید که واقعا دوی شریعت تطبیقي نو عمري قانون د تطبیق کې حضرت عمر رضی الله تعالی به کور په کور ګرځېدله، د شپې به ګرځېدله، په کلیو کور بګرځیدل د خلکو د حال او احوال څخه به خسام کبره ولا چې څوک وږی دی څوک په نورین کې دی څوک په مشکل کې دی څوک په خوشحالي کې دی خپل د ټول رعایت څخه ځان خبره ولا نو تا اول خپل د رعایت څخه ځان خبر کا خنزاده سی محترم بیا وایي چې ښځو ته حقونه رسیدلې دي نو ناکه دا موږ هم دروغ وایو د افغانستان ټول ښځې دروغ وایي دا ټول د نړیوال دروغ وایي یوازې ته رښتیا وایي چې تطبیق سوی ده د ښځو حقونه په کوم دلیل تطبیق سوی ده خو ته خو یې مثالونه راته ووایه ته ووایه چې هو رښتیا موږ په دغه ولایاتو کې په دغو اندازه ښځو ته نفقه برابره کړې ده چې هغوی نارینه نه لري آیا یو کوپین دی ورته مقرر کړی آیا میاشتوار تنخواه دی ورته مقرر کړی خو ټول په فریاد کې دي هغه چې نفقه نه لري هغه هم په فریاد چې نارینه نه لري هغه هم په فریاد کې دي چې نارینه لري هغه هم په فریاد کې دي ځکه چې ټول نارینه دي هم د وظایفو څخه ایسته کړل دی چې ته ودرې چې دلته مجاهد صاحب جهاد کړی دی دا به ستا پر ځای په دې ځای کې مقرر شي دا ماش به دا مجاهد صاحب وخت کټک مسلکی سړی مې تېست وسه به مسلک سړی ستا پر ځای مقرر سي معلم دي د کور وېستل چې دولتي کور څخه ته ووزه پر ځای دی راوستل بل څوک مجاهد چې د جنگ کړي د دفاع کړي د اسلام په دې کور کې دی دا و
بلې مننه ډېره اغلی نیازی ستاس د وخت څخه ډېره ډېره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره مو ګډون وکړ او ردونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدي لخپل درې سره ملمنو اغلی سپیشلی ځاځي اغلی قمر نیازی او غلی وژما سایل څخه ډیر مننه کوم چې وخت ویستی او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
مد جز پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لارویا سبق پایا بچیا 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 لوب په خلو دی د سبق په ور سبق چې جوړ نشي مکو دلم زلن سورې چې زلي غپو فک چې جوړ نشي مکو دبل پتم مکی نه حرکت کوا مریا سبق وایا بچیا سبق کویا بچیا سبق کویا بچیا سبق کویا بچیا سبق کویا بچیا علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی د جون سنگار دے دخل کو پا خدمت کی دوگے کی گس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 جهل دا تیاری رخ پل کلم پزور رنا کا روخان دا دنیا کا بیدار سو خیار شا خاند وقت سراشنا کا روخان دا دنیا کا زما پزی خبرو عمل اکڑا لی ونیا سبق ویا بچیا زانو پی جن نرشا ایز ماد جنس پر لیا سبق ویا بچیا سبق ویا بچیا سبق ویا بچیا سبق ویا بچیا سبق ویا بچیا
مننه چی ازادي راډیو اوري.